آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، خاد او آباد اوسی. د امریکا غاگ آشنا رادیو نه د مخمنی خبرونه په پیل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې حکومت به هیچا د روان جنگ د خصوصي کولو اجازه ورنکړي. په قندهار کې د سړک پر غاړه د ماین په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي دي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو شمالي کوریا ته بیا سفر کوي.
د خبرونه اوریدو ته مزه نو شباشنا هر کله وي. نن د پنځمه ورځ د میزان د میاشتې 12مه د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې له 4مې سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم درته خبرو. د افغانستان ملي اردو د پارلماني انتخاباتو د امنیت لپاره جامع پلان تیار کړی.
د 5000 مرکزونو لپاره، 1000 محلونو لپاره، 4500 امنیتي ځواکونه دا توزیف شوی دی.
قطر په کندهار کې د 6000 ناروغانو د درملنې یو مرکز پرانسته دی.
قطر نماینده دا غره مون مننه کوي چې مونږ ته دا زمينه برابر وکړ.
او د امریکا متحده ایالاتو له ایران سره د 1955 کال تړون نه د وتلو اعلان وکړ. دا ټول وروسته خبري کې وزیر سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر نن د پنځمه په ورځ د تلې په 12مه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دولت او ولس به په هیڅ ډول شرایطو کې اجازه ورنکړي چې د ټیریزم سره جنگ خصوصي شي او د سوداګرۍ بڼه غوره کړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیواد ملي حاکمیت، ځمکني بشپړتیا، د افغانانو د اساسي حقوقو او اسلامي ارزښتونو د ساتلو په لاره کې په پوره مړانه قرباني ورکوي او مبارزه کوي. د ملي امنیت د شورا اعلامیه ذاتي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د جنگ د خصوصي کولو په اړوند د ځینو بهرنیو او غیر مسؤولو عناصرو لخوا بحثونه زیات شوي. جمهور رئیس اشرف غني په دې اونۍ په سر کې د ښاروالانو ملي کانفرنس ته په وینا کې ټینګار کړی و چې بهرنیو وسلوالو اجیرانو ته به د جنگ مسؤلیت ورنسپاري، او مشرانو جرګې هم کلک مخالفت کړی. کله چې په دې اړه امریکا غږ د دفاع د وزیر جنرال طارق شاه بهرامي نه پوښتنه وکړه، نو حق په ځواب کې وویل:
موږ به د یو خپلواک دولت او ملت په توګه د هغه کسانو پر وړاندې چې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو هڅه کوي پر قانوني اقداماتو غور وکړو.
د ملي امنیت شورا خپل عکس العمل وروسته له هغې وښوده چې د بلیک واټر په نوم د یو شخصي امریکایي شرکت مشر ایریک پرنس تېره اونۍ د طلوع تلویزیون سره په مرکه کې د افغانستان د روان جنگ د پای ته رسولو په خاطر د دغه جنگ په خصوصي کولو باندې ټینګار وکړ. دغه شرکت چې وسلوالې په عراق کې د 12 ملکیانو د وژلو په جرم د محاکمې لاندې دي، قراردادیانې اوس هم په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو په ملاتړ په جګړو کې برخه اخلي. دا امریکا غږ واشنگټن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. نن د پنځشنبه په ورځ په قندهار کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې دوه ملکي کسان وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. په سیمه کې زمونږ خبریال عزیز الله پوپل وای چې د ننۍ چاودنې د قربانیانو لویه برخه ښځې او ماشومان دي چې د یوې کورنۍ غړي وو. پیښه د قندهار د ښار په لویدیځ کې د ژیړۍ او ارغنداب ولسوالۍ ترمنځ د لوی لارې په سر وشوه. د والي ویان عزیز احمد په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
دوی ټول د یوې کورنۍ غړي دي. اتلس کسه مرګ ژوبله اوښته ده. د ښار څخه تلل کور ته تلل، دوه کسه شهیدان شوي دي، شپږ کسه زخمیان دي.
ګومان کیږي چې ماین طالبانو دولتي ځواکونو ته چې په دغه لاره باندې تیرېدل خښ کړی وو. په افغانستان کې د سړک د غاړې ماینونه د ملکیانو د مرګ ژوبلې یو عمده سبب ګڼل کیږي. په عین وخت کې د بم په یوه چاودنه کې چې نن د ننګرهار ولایت د خوږیانیو په ولسوالۍ کې واقع د کلیوالې پراختیا د ادارې په دفتر کې شوي، دوه تنه پکې وژل شوي او کسان زخمیان شوي دي. د ننګرهار د والی ویان عطا الله غني امریکا غږ ته وویل چې وژل شوي کسان د دولت مامورانو په زخمیانو کې څلور ښځې شامل دي. په عین وخت کې په جلال آباد کې زموږ خبریال ذبیح الله غازی وای چې سږ کال په ننګرهار کې 65 ټنه د زیتونو تیل تولید شوي دي. په مجموعي توګه په 1200 هکتار ځمکه کې د زیتونو ونې شنه شوې. خبرونه د واشنگتن نوري د افغانستان د کورنۍ چارو او د ملي دفاع وزارت وایي چې د انتخاباتو په ورځ به په 3 ولایتونو کې د رای اچولو د تقریبا 15,000 سل مرکزونو د امنیت د ساتلو لپاره 45,000 عسکر او پولیس په دنده وګماري. د دفاع وزارت او کورنۍ چارو مسؤلینو نن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یو ګډ مطبوعاتي کانفرانس کې ویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونه به د انتخاباتو تر پای پورې د اماده بش په حالت کې او ولایتونو ته د انتخاباتي موادو په انتقالولو او د کمپاینونو پر مهال د کاندیدانو د امنیت د ساتلو دنده به هم په غاړه ولري. په عین وخت کې د انتخاباتو کمیسیون ویلي دي چې په غزنی کې پارلماني انتخابات نه کیږي ځکه چې د سیاسي ګوندونو او حکومت ترمنځ په دې اړه سیاسي اختلافات نه دي رفع شوي. په کابل کې د امریکا غا خبریال وای چې په غزنی کې به د ولسی جرګې انتخابات بل کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو سره یو ځای وشي. د ازادۍ رادیو د یو رپورټ لمخې د بدخشان او مردګ او وردګ ولایتونو پخواني کاروالان چې سمو د پخوا د جمهور رئیس اشرف غنی په حکم برطرفه شیو او پر ځای نوي کسان مقرر شیو تر اوسه په خپلو چوکیو باندې ناستي او د چوکیو له خوشي کولو نه انکار کوي. د ازادۍ رادیو د یو رپورټ لمخې لکوم وخت نه چې جمهور رئیس اشرف غنی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د ترکیې نه بیرته راستون شوی تر اوسه د حکومت په رسمي غونډه کې ګډون نه دی کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې پاکستان په افغانستان کې د امریکا د کامیابۍ لپاره لاره پرانیسته او په دغه برخه کې د نوموړي په وینا تر اوسه پورې ورسره ډېر همکاري هم کړې ده. شاه محمود قریشي پرون د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د امریکا د متحده ایالاتو د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان او پاکستان په باب د پاکستان د نوي حکومت د پالیسۍ په اړه خبرې کولې. هغه وویل دا خبره غیر عادلانه ده چې د افغانستان د کمزوري حکومت اداري فساد او په حکومت کې دننه د سیاسي اختلافاتو له امله پاکستان ګرم اوبلل شي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د دې اونۍ په پای کې بیا شمالي کوریا ته سفر کوي. پام وکړئ رپورټ ته چې شافی سرداري لولي.
ټاکل سوی ده چې مایک پمپیو به د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون او نورو لوړپوړو چارواکو سره د هغه هیواد د اټومي وسلو د لمنځه وړلو په باب خبرې وکړي. شمالي کوریا ته په همدې کال کې دا د پمپیو څلورم سفر دی او دا ځلي سفر په داسې وخت کې کوي چې د جمهور رئیس ټرمپ او د کیم جون اون د دوهم ځلې عالي غونډې لپاره امادګي نیول کیږي. څېړونکي فکر کوي د دوهم ځلې ملاقات لپاره شرایط برابرول به د پمپیو د ماموریت یوه مهمه خو خورا مشکله برخوي ځکه چې متحده ایالاتو پر شمالي کوریا باندې لګول سوي بندیزونه نه دي ختم کړي او شمالي کوریا د وعدې سره سم خپل اټومي وسلې نه دي تباه کړي. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
او د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ښځه ملانیا ټرمپ چې د څلورو افریقایي هیوادونو په سفر وتلې ده نن افریقایي هیواد مالاوي ته ورسېدله. هغې په یو ابتدایي ښوونځي کې ولیدل چې 8,000 شاګردانو ته صرف 15 استادانو درس ورکوو. سپینه ماڼۍ وایي چې ملانیا ټرمپ ځکه ملاوي غوره کړ چې په دغه یو بېوزلې افریقایي هیواد دی او د تعلیم په برخه کې ورسره د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې USAID زیاته مرسته کړې ده. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د شفافیت د څار اداروي افغان حکومت په پام کې لري چې د بدخشان د سرو زرو او د بلخاب د مسو د قانونو د استخراج تړونونه د قانون په خلاف ځینو کورنیو او بهرنیو شرکتونو ته ورکړي. په دې اړه درته رپورټ لرو لږ وروسته اوري. د افغانستان د امنیتي ادارو چارواکي وایي د ټاکنو په ورځ په 3 ولایتونو کې د رای اچونې د 21,000 محلونو د امنیت د خوندیتوب لپاره 45,000 سرتیری ګمارل شوي دي. د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو چارواکي وایي د ټاکنیز مواد هم ټولو ولایتونو ته رسیدلي. پام وکړئ په دې اړه د اکرام شینواري رپورټ ده.
د ولسی جرګې را روان ټاکنو د امنیت د خوندیتوب په اړه خلکو ته د ډاډ د ورکول لپاره نن د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د کورنۍ او دفاع وزارتونو ویاندویانو په یو ګډ خبري کانفرانس کې خبر اعلان ته ویل چې د کشف استخباراتي او د هوایي ځواکونو په ګډون ټول افغان ځواکونه د ټاکنو د امنیت لپاره ګمارل شوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي ویل چې د تلی پاتې شتمه د ولسی جرګې را روان ټاکنو امنیت د خوندیتوب لپاره امنیتي ځواکونه د تیارسۍ په حالت کې او دا ځواکونه به د ټاکنو په ورځ د رای چونې په یو زرو محلونو کې ریور کوونکو امنیت وساتي.
همدا اوس ټول امنیتي ځواکونه په ټول افغانستان کې په لومړۍ درجه اظهاراتو کې دي. دقیقا د دغې ملي او مهمې پروسې لپاره د 15,000 مرکزونو لپاره او د 21,000 محلونو لپاره 45,000 امنیتي ځواکونه دا توظیف شوی دی. یعنی په ټوله کې ټول امنیتی ځواکونه، ټول دفاعي ځواکونه، ټول کشف او استخبارات او حتی موږ دا ویلی شو چې هوایي ځواکونه به د ټاکنو د ورځې د امنیت د ټینګښت په برخه کې او په دغو ورځو کې چې دغه پروسه روانه ده دوی به د امنیت ټینګښت کوي.
د کورنۍ چارو وزارت دغه چارواکي ویل چې د څه مودې را په دې خوا یې د وسله والو طالبانو په وړاندې په ټول افغانستان کې تهاجمي عملیات پیل کړي.
ټولو امنیتي ځواکونو ته، دفاعي ځواکونو ته او هوایي ځواکونو ته او کشف او استخباراتو ته د تیرې مودې څخه په ډېره جدي توګه دا هدایات ورکړل شوي و. دوی عملا تهاجمي عملیات پیل کړي دي، تعرضي عملیات پیل کړي دي او حتی ما مخکې تاسو ویل چې 40% په دغه برخه کې زیاتوالی راغلی چې موږ وکولی شو د ټاکنو په ورځ په هغه شکل چې د افغانستان د خلکو توقع ده د امنیت ټینګښت وکړو تاسو ته دغه اطمینان موجود دی.
همدې خبري غونډې ته د افغانستان د دفاع وزارت ویاند سید غفور احمد جاوید ویل چې افغان امنیتي ځواکونو د ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره له وړاندې پلان ترتیب کړی او دا ځواکونه به هڅه وکړي چې د محرم الحرم د میاشتې د غونډو د امنیت د ساتلو په څیر د ټاکنو امنیت هم وساتي.
د انتخاباتو په ورځ تاسو د امنیت اندېښنه مه کوئ، لکه د محرم د امنیت په اړه باندې چې د افغانانو اندېښنه لرله څنګه مو چې د محرم امنیت خوندي کړي همداسې به انشاءالله د دغې ملي پروسې امنیت هم خوندي کړو. خو دا ملي پروسه زموږ د ټولو افغانانو نه هیله دا ده چې دښمن تروریستي ګروپونه شاید هڅه وکړي چې دا پروسه له ګواښ سره مخ کړي، ولې دا زموږ ستاسو ټولو مسؤلیت دی ځکه دا زموږ ستاسو قانوني حق دی او باید د خپل حق نه دفاع وکړو.
افغانستان کې د امنیتي اندېښنو له امله د شاوخوا 1300 رایچونې د مرکزونو څخه د دغو مرکزونو شمېر 15,000 ته راټیټ شوی دی. ډېر نوماندان وایي د امنیتي اندېښنو له امله له ښارونو بهر د ځانونو لپاره ټاکنیزې سیالۍ نشي ترسره کولی. د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون منشي او ویاند سید حفیظالله هاشمي هم وایي چې دا کمیسیون د افغانستان د شاوخوا 388 ولسوالیو له ډلې 4 اویا سوالی ته زمکه لاله ټاکنیز مواد نشي اسولې.
سلو راوی او سوالی دي چې دا باید غون هوایی انتقال شي. نو طبعا چې دغه فعلی وضعیت کې چې د جنگ حالت کې د دون هلیکوپټرو پیدا کول او بیا د مواد رسول دا بل سوزبن شي.
خود کورنۍ چارو وزارت وایي نصرت رحیمی وایي چې په ټاکنیزو غونډو د وسلواله مخالفانو د بریدونو د مخنیوي لپاره نوماندانو ته پکار دي چې د خپل غونډو د جوړولو 8 ساعته وړاندې افغان امنیتي ځواکونه خبر کړي تر څو هغوی د نوماندانو غونډو امنیت وساتلی شي. د کورنۍ چارو او دفاع وزارت چارواکي وایي چې زلیدي شولتون ته ټول ټاکنیز مواد هم رسولي دي. په افغانستان کې د تلې 18 ورځ د ولسی جرګې د ټاکنو د ورځې په توګه ټاکل شوې ده. د ولسی جرګې پر روانو ټاکنو کې چې د غزنی پرته په زلیدي شولتونو کې ترسره کیږي شاوخوا 2,500 نوماندان چې 300 خزی دي ولاړ دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ سپا 2.96 FM 3.15.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ژمنه کړې چې د طالبانو سره به د مذاکراتو ملاتړ کوي. په دې اړه درته رپورټ لږ وروسته اورو. د افغانستان د شفافیت د څار اداروي افغان حکومت په پام کې لري چې د بدخشان د سرو زرو او د بلخاب د مسو د قانونو د استخراج تړونونه د قانون په خلاف ځینو کورنیو او بهرنیو شرکتونو ته ورکړي. خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د شفافیت د څار بنسټ دا څرګندونه ردی او وایي چې د افغانستان د قانون استخراج تړونونه د دغه هیواد د نافذه قوانینو پر بنسټ ترسره کیږي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ممتاز بهیر په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ د بدخشان د سرو زرو او د بلخاب د مسو د قانونو د تړونونو په اړه چې ټاکل شوی سبا په واشنگتن کې لاسلیک شي ژوره اندېښنه ښیي او وایي افغان حکومت په پام کې لري چې د قانونو د استخراج دا تړونونه د قانون په خلاف له یو شمیر کورنۍ او بهرنۍ شرکتونو سره لاسلیک کړي. د دغه بنسټ مشر سید اکرام افضلی امریکا غږ آشنا ته وویل د افغانستان د قانونو د قانون پر بنسټ د کابینې د غړو په ګډون د دولت لوړ پوړي چارواکي د خپل ماموریت په دوره کې او له هغې 15 کاله وروسته د قانونو د استخراج د تړون اخیستلو حق نه لري، خو د هغو معلوماتو له مخې چې دوی ترلاسه کړي دي د سرو زرو او د مسو د قانونو د استخراج په دغو تړونونو کې د افغان کریستال شرکت چې د افغانستان د خارج جوړونې پخوانی وزیر سعادت منصور نادری لوی شریک باندې هم برخه لري.
جوړونه پخوانی وزیر ښاغلی سعادت نادری د قانون له مخې نه نشي کولی چې قرارداد واخلي، او دی په دواړو شرکتونو کې د پام وړ پانګوال دی، نو په همدغه بنسټ د قانون له مخې نه د دوی دغه قراردادونه غیر قانوني دي، او داسې قراردادونه ترسره کول د حکومت عدم توجه ښیي د قانون حاکمیت ته، او همدغه راز د خپلو سیاسي ګټو لپاره او د نړیوال فشار تر لاندې د دوی قانون ته نه پاملرنه کوي.
ښاغلی افضلی زیاته کړه چې په دغو تړونونو کې د ملي ګټو پر ځای زیاته پاملرنه د شرکتونو ګټو ته شوې ده. د هغه پر وینا د بدخشان د سرو زرو په تړون کې پخوا د افغانستان ونډه 11% وه، خو اوس دغه شمېره 6% ته راټیټه شوې، او همداشان د بلخاب د مسو په تړون کې د افغانستان ونډه له 11% څخه 0% ته راټیټه شوې ده. ښاغلی افضلی وویل په دغو تړونونو کې د افغانستان په ګډون امریکایي، انګلستاني او ترکي خصوصي شرکتونه ونډه لري، خو د هغه پر وینا دا شرکتونه د افغانستان د قانونو د قانون پر بنسټ د دې وړتیا او بودیجه نه لري چې په سمه توګه د بدخشان د سرو زرو او د بلخاب د مسو کانونه استخراج کړي. د خارج جوړونې پخوانی وزیر سعادت منصور نادری تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د شفافیت د سر بنسټ دا څرګندونې ردوي او وایي چې د افغانستان د قانونو د استخراج ټول تړونونه د دغه هیواد د نافذه قوانینو پر بنسټ لاسلیک کیږي. دا دغه وزارت ویاند عبدالقدیر متفی د بدخشان او بلخاب د قانونو په اړه د شفافیت د سار بنسټ د سرګندونو په غبرګون کې وویل
د قانونو پټرولیم وزارت ټول قراردادونه او د دولتلبۍ پروسې د افغانستان د نافذه قوانینو پر اساس پر مخ وړي، او په دې کې د شفافیت او نظارت لپاره مدني ټولونو ته پوره ونډه ورکړل شوې ده. اما نن متاسفانه د روڼتیا څار بنسټ او یو تعداد نورو ټولنو د قانونو پټرولیم وزارت د روستیو د طلبوي پروسو د بدخشان د تلا او د بلخاب د مسو قراردادونو په اړه ناسمې څرګندونې کړي. موږ ټولې دا څرګندونې ردوو.
ښاغلی متفی ډاډ څرګند کړ چې د قانونو د استخراج ټول تړونونه د شفافې پروسې له لارې لاسلیک کیږي، او پکې د نافذه قوانینو احکام په پام کې نیول کیږي. خو د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ رئیس سید اکرام افضلی خبرداری ورکړ که حکومت د دغو تړونونو په اړه بیا غور ونه کړي، مدني ټولنې به خپلو مخالفتونو ته دوام ورکړي او په دې اړه به آن محاکمو ته هم مراجعه وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ژمنه کړې چې د طالبانو سره به د مذاکراتو ملاتړ وکړي که چیرې امریکا ورسره پوځي مرستې او ښه روابط له سره پیل کړي. هغه وویل امریکا د نوره په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو په پاکستان نه اچي. په دې اړه نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي اسلام آباد په افغانستان کې د امریکا د کامیابۍ لپاره لاره پرانیستې ده او په دغه برخه کې ډېره همکاري کړې ده. ښاغلی قریشی پرون چهارشنبه په واشنگتن کې د متحده ایالاتو د سولې په انستیتوت کې په خبرو کې وویل چې اسلام آباد په افغانستان کې په روان جنگ کې نه یوازې د امریکا لپاره میلیونونه ډالر سپمولي، بلکې د امریکا د بری لپاره هم لاره پرانیستې ده.
غیر عادلانه ده چې د افغانستان د کمزوري حکومت، فساد او په حکومت کې دننه په اختلافاتو باندې پاکستان ګرم بلل کیږي. پاکستان باید ګرم ونه بلل شي.
افغان ولسمشر اشرف غنی ته یو نږدې کس نادر نادری د قریشی په ځواب کې په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې پاکستان د دې په ځای چې د ترهګرو په پاللو کې د اسلام آباد د رول په اړه د رښتیا خبرو لپاره شکایت وکړي، اول د افغانستان په وړاندې د خپل پوځ او استخباراتي ادارې چلند سم کړي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم بیا وایي پاکستان هم فساد او خپلمنځي اختلافات لري، ولی هلته داسې ګډوډي نه رامنځته کیږي.
موږ تاسو د دې کافی کرا شواهد او ثبوتونه لرو چې پاکستان په افغانستان کې د څلوي خاله مداخله کوي او هغه لړۍ تر اوسه پورې دوام لري. او بل دې چې د امریکا باندې کم بار ورچی چې موږ د امریکا سره مرسته کړې ده او د افغانستان په جګړه کې دغه په دل کې دوی باج اخیسته دي او پیسې ورته کړل شوې چې د افغانستان د جهاد دوره وګورئ ته هم دوی پیسې لاسره وړي دي. $33 میلیارډ د پاکستان حکومت صرف د 2001 کال نه تر 2014 پورې دوی ترلاسه کړی دي.
ښاغلی قریشی ویل د اسلام آباد لومړیتوب سوله او ثبات دی، خو ښایي د نورو دپاره دا لومړیتوبونه نه وي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړ، خو امریکایي چارواکي ایران او روسیا د طالبانو په ملاتړ تورنوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورد وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په افغان طالبانو غږ کړی چې د خبرو میز ته حاضر شي او د افغانستان اوږده جګړه د پای ته ورسوي. بلخوا د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د نوي استازي زلمی خلیلزاد ټاکل پاکستان کې غوغا جوړه کړې ده، ځکه خلیلزاد له امریکا غوښتي وو تر څو چې پاکستان د ترهګرو هیوادونو په لیست کې شامل نشي د ترهګرو له ملاتړه لاس نه اخلي.
هغه ته نوی رول ورکړل شوی. زه هیله لرم چې او ورنه غوښتنه کوم چې د پاکستان په اړه خپلو نظریاتو کې ډیر حساس واوسي. په انفرادي توګه موږ هر څه ویلی شو، خو کله چې یو رسمي مقام ولرو نو باید ډیر زغم ولرو، ځکه همدا په یوې مسالې کې د منځګړیتوب غوره لاره ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د هڅو د عملي کولو په موخه نن د کابل او اسلام آباد په ګډون د څلورو هیوادونو په سفر روانیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې ویلي زلمی خلیلزاد به په خپل دغه لس ورځني سفر کې د پاکستان او افغانستان ترڅنګ د سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو له چارواکو سره هم لیدنې وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوو. امریکا متحده ایالاتونو له ایران سره د 1955 کال تړون نه د وتلو اعلان وکړ. واشنگتن دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د عدالت نړیوالې محکمې وویل د تهران په وړاندې د متحده ایالاتونو یو شمیر بندیزونو دا قرارداد نقض کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وویل هیواد یې د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغه د دغه دریشپیته کلن قرارداد لغوه کېدو پریکړه وکړه چې د ملګرو ملتونو یوې عالی محکمې په بشري مرستو د اخیز له امله د بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. نور حال پر رپورټ کې اوري.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د روان کال په لومړۍ کې له ایران سره د 2015 کال له اټومي قرارداد څخه تر وتلو مخکې هم پر دې قرارداد انتقاد کړی و. متحده ایالاتونو له هغه وروسته پر تهران اقتصادي بندیزونه لګولي دي. د عدالت نړیوالې محکمې د چهارشنبې په ورځ حکم وکړ چې متحده ایالات باید هر هغه خنډ چې ایران ته د بشري مرستو، درملو او د الوتکو پورې د اړوندو توکو مخه نیسي لرې کړي، ځکه دا بندیزونه د 1955 کال قرارداد نقضوي.
The measures adopted by the United States have the potential.
د امریکا لخوا ترسره شوي اقدامات کولای شي په ایران کې د ملکی الوتنو او د مسافرینو خوندیتوب له خطر سره مخ کړي. دا بندیزونه ایرانی شرکتونه د الوتکو د پرزو څخه نیولې بیا د نورو اړوندو توکو له پیرلو او د الوتکو ته د خدماتو د ترلاسه کولو څخه محروموي.
خو متحده ایالاتونو د محکمې له پریکړې سمدستي غبرګون وښوده، وی ویل امریکا له ایران سره دا قرارداد لغوه کوي.
Iran seeks to challenge the United States decision to cease.
Iran has said that the atomic قرارداد څخه د وټولو او پردې هیواد د بندیزونو د بیا لګولو عمله متحد ایالات چیلنج کړي. هغه قرارداد چې له مخې پردې هیواد یو شمیر بندیزونه لري شوی وو. ایران هڅه کوي د امریکا په قانوني حق کې چې واشنگتن د خپل د ملي امنیت د خوندیتوب لپاره کوي مداخله وکړي.
خو په حاکم میشتي محکمې د هو اقتصادي بندیزونو د لغوه کېدو په اړه د ایران وړاندیز رد کړ، کوم چې متحده ایالاتونو لخوا د 2015 کال له قرارداد څخه تر وتلو وروسته پر دې هیواد لګیدلی دی. تهران او واشنگتن د عدالت د نړیوالې محکمې د چهارشنبه پریکړه بریا ګڼلې، خو امریکایي مقاماتو د 15 قاضیانو درلودونکې محکمه په دې تورنه کړې چې ایران ته اجازه ورکوي له محکمې څخه د پروپاګند لپاره کار واخلي. اخوا د جمهور رئیس ټرمپ د ملي امنیت سلاکار د چهارشنبه په ورځ وویل هیواد د ډیپلوماتیکو روابطو په اړه د ویانا د اختلافاتو د هواري او د اختیاري پروتوکول له قرارداد څخه هم وځي.
This is in connection with
the case. دا پریکړه د یو حکومت په توګه د فلسطین د یادولو، د یو تورن په توګه د امریکا د یادولو او له تل ابیب څخه د سلام ته د سفارت په لیک زموږ د پریکړې د ننګولو عمله شوې ده.
د جمهور رئیس ټرمپ حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د پاریز د چاپیریال ساتنې قرارداد او د ایران د اټومي قرارداد په ګډون له څو نړیوالو قراردادونو وته دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د قطر د هلال احمر کمیټې په کندهار کې د 8000 ناروغانو د درملنې یو مرکز پرانست. د افغان سری میاشتې مسؤلین وایي چې د قطر له سری میاشتې سره په ګډه هڅه وکړي چې اړو خلکو ته د روغتیا په برخه کې اسانتیاوې برابر کړي. په دې اړه د عزیز الله پوپل رپورټ په ګډه اورو.
دا د قطر هیواد د سری میاشتې د ټولنې لخوا په جنوب کې لومړنی فعالیت دی چې د روغتیا په برخه کې پیلي. د نوموړي بنسټ په مرسته د کندهار په مرکز کې د 8000 ناروغانو د درملنې په ظرفیت یو روغتیایي مرکز پرانیستل شو. یاد روغتیایي مرکز د ساري ناروغیو د کنټرول، مور او ماشوم او د رواني ناروغیو د درملنې خدمات وړاندې کوي. د افغان سری میاشتې مرستیال ډاکټر میرویس اکرم وایي چې د افغانستان په جنوب کې د روغتیا په برخه کې ګڼې ستونزې سه او په دې برخه کې د قطر د سری میاشتې همکاري د روغتیا په برخه کې مهم ګام دی.
تاسو خو پوهیږئ په افغانستان کې روغتیا یو چالش دی او تر اوسه هم پورې ستونزې پکې شته. د مور او ماشومانو مړینه ډېر ټیټ شوی دی، خو بیا هم د تشخیص ځای دی چې هغه نور هم باید ټیټ وشي. د دې لپاره موږ د خپل همکار قطر نماینده دا غره مننه کوو چې موږ ته دا زمينه برابر وکړ.
د قطر سره میاشت د کندهار په گاوند زابل کې هم څلور روغتیایي مرکزونه لري چې تر 200 زره زیاتو کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د کندهار د عامه روغتیا مرستیال ډاکټر احمد الله فیضی وایي چې د قطر هیواد د سری میاشتې په مرسته به په کندهار کې روغتیایي مرکز د عامه روغتیا د وزارت د روغتیایي معیارونو سره سم په هر برخه کې فعالیت ولري.
سی سی کلینیک عموما د 10000 څخه تر 8000 وګړو لپاره روغتیایي خدمات تر سره کوي، چې په هغه کې به د واکسین خدمات وي، په هغه کې به د مور د ماشوم روغتیایي، په هغه کې به د ساري ناروغیو کنټرول، په هغه کې به اساسي درمل، په هغه کې به د رواني روغتیا او معلولیت خدمات وي. دا به تر سره کوي په ستاندرد شکل د عامه روغتیا وزارت د اصولو سره مطابق.
په افغانستان کې د قطر د سری میاشتې استازي علاءالدین البدری وایي چې د افغان سری میاشتې له ټولنې سره په ګډه هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل بشري کومکونه محروم سیمو ته ورسي.
الحمدلله كنا في بدايه السنه موجودين في زابل، افتتحنا حوالي 4 عيادات
زابل كمنغا سلور كلينيكونا لروجا تزمنغا خدمات جاريدي امدار نور افغانستان كي نور بروجي لرو دا هلال احمر دي قطر يو دين نړیوال موثق غړي دي. زمون هدف په افغانستان کې د افغانستان خلکو ته مرستې رسول دي او بل هیڅ اجندا او غرض په افغانستان کې نه لرو غیر د نه چې خلکو ته زموږ مرسته ورسیږي.
د قطر هلال احمر کمیټه تازه په کندهار کې خپل فعالیتونه پیلي. په افغانستان کې د نوموړي بنسټ مسولین وایي چې موخه یوازې د بشري مرستو رسول دي.
مهم خبرونه یو ځل بیا. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې حکومت به هیڅ چاته د روان جنگ د خصوصي کولو اجازه ورنه کړي. په عین وخت کې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز میټس هم دوه هفتې مخکې د افغانستان د جنگ د شخصي کولو وړاندیز رد کړی و. ټاکل شوې ده چې هند به له روسیې سره د پرمختللي دفاعي سیستم موافقه هند ته د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سفر په وخت لاسلیک کړي. هند غواړي چې له روسیې نه د S-400 دافعوه توغندو سیستم په شمول پرمختللې وسلې واخلي. متحده ایالاتو په دغه تړون باندې سخت انتقاد کړی و او له هند غوښتنه کړې وه چې فسخ یې کړي. پوتین سبا د جمعې په ورځ په نوې ډیلي کې د صدراعظم نریندرا مودي سره ګوري. د ماليزيا پولیسو د هغه حیوانات د پخواني صدر اعظم نجيب رزاق خزا په غیر قانوني توګه د پیسو په کاروبار تورنه کړي. د ماليزيا پولیسو پخواني صدر اعظم او د هغه خزا له دولتي خزانه نه د ملیون ډالر د غلا کولو او په خارجي بانکونو کې لا چولو لامل تورن کړي دي. په داسې حال کې چې د انډونیزیا په مصیبت ځپلي ټاپو سویلاسی کې د تیرې هفتې تباه کوونکې زلزلې په تعقیب ژوند عادي حالت ته راستنیږي. په زرهاو خلک د پاکو اوبو او خوړو په انتظار دي. په دغه ښار کې 3,00,000 خلک بېکوره شوي دي. د زلزلې تلفاتو کچه د پنجشنبې په ورځ 1,00,000 لوړه شوه.
ورانو اوریدونکو نیم ساعت خبری پښتو لومړی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د دې خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مل شه.